درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوار خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوار خواهو تا در تگ را تک پر موضوعات و امنیتی ستونزو دی بحثونه تر سر اسول.
زید افغان خبریالان وی طالبان د بحرانیو او افغان خبریالانو ترمنز توپیر کوي.
دا بهرنۍ رسنۍ او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمېر افغان زده کوونکي په دې خوابدي دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي. دا موضوع سیاسي کړې ده.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لیږي. د خبرونو تفصیل. ازادي رادیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټي میډیا بنسټ د بشخه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریم لسیزه پیلوي. د رادیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. په لومړیو کې د رادیو نوم آزاد افغانستان او خوروسته په ازادي رادیو بدل شو. دا چې ازادي رادیو په کوم هدف د فعالیت دریم لسیزه پیلوي مشه قادر حبیب وایي.
پر دریم لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل پر راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب مجاهد د سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په محل کړی دی. هغه ولایت چې سمو د وړاندې د یو اوزبک ټبر طالب قومندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 13 په فاریاب کې خپل یو قومندان مخدوم عالم بونی و چې ورسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه. څرګندونه ده چې مخدوم عالم اوس په توقيف کې دی او کنه. خود طالبانو د دفاع وزیر وایي ک چیرته د محکمې لخوا مجرم و پیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشټې 24 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږل دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لیست خپور کړه او ویل دا هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر 9 نیټې د حوالو لیست د خزانو ریاست ته رسیدلی دی. په دغه لیست کې د پوهنې لوړو زده کړو کډوالو معلولانو ترانسپورت کرنی بهرنیو چارو او غنونو وزارتونو نمونه راغلی. خود عام روغتیا وزارت چې ډیر کارکونکي لري نوم نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلی چې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکونکو ازادي رادیو ته لبیلا بیلو سیمو ویلی چې لا معاشونه نه دی ور رسیدلی. د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د دریو پینزوس اوورا او دو شل اوورا سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلی له زیمبابوی سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوی دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوال شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په موخه ترسره کیږي. روسه تر دې چې امریکا وویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیز قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسی سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 260 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیري هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپل لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سخت دریځو تر برید لاندې راغلی او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو د په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 کال د دلوی لسماو د میلادي 2022 د جنوري 10 د ازادي رادیو د خبرونو د پایل 2 لسیزي پوره شوې. نن د دې رادیو د 3 لسیزي د دې لومړی ورځې خبرونې مو تر ډیره د ازادي رادیو د خبرونو د پایل په مناسبت دي. خو د روانې خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې نن یک شنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستانی طالبانو غواښه او پر دیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکاره څه نه دی ویل شوی. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزه ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي سي. دوالخیز تجارت، د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا، همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګ د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفر نقطو سره نږدې را منځته شوي. د دواړو لوري ورباندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستانی رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حملې بریدونه د پاکستان په ځینې برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لره په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په ازغن تار کا ملانجه څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچه تکړی او پاکستان مچه تکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13مه په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډید او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان د هغه چلند چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلند شي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پدیاړه داراپور
وروسته هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناستې د جوړیدو مخه ونیول شو. د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو ترڅنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو خبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان آزاد رسنۍ د تیر شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللې او ټینګار کړی چې باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر باندې په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادا کوي چې د تیر چهار شنبه په ورځ د دلوي میاستې په 6مه نیټه د دوی له لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه د طالبانو لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لوري د 2 ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبری غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس بر ما ندادن و در شروع
زموږ غونډې ته یې د جوړېدو اجازه رانه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالان یې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایل مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤولین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ور سره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوی طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټ په پام کې نیولو سره د ټولو خبريالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
دا چې ګنې د اسلامي مرات د رسنوي او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوي کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي، دا زره دومه اسلامي مرات د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنوي د قانون له مخې د بیان د ازادي د رسنویزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لارینونو د پوښښ پر مهال د طالب پوستوالو لوري له خبریالانو سره د تاریخچن چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبره سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فول برایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتونکي د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو په دې اړه یو ایمیل ترلاسه کړی او په هغه کې ویل شوي چې امریکا غواړي چې د فول برایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکاره کړی ده. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشنۍ وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویش کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فول برایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورستۍ او بریالۍ په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستۍ پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فول برایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فول برایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپل ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غاک پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فول برایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فول برایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې یې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړی دی، دا موضوع سیاسي کړی ده. دی باید د ځوانانو د آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډېر مشکل دي، ډېر زحمتونه ترسره کړی دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دی.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فول برایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فول برایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فول برایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فول برایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغه ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډیر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایی لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو نو تبرکول کیږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل، خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلای نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال د دې راډیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان ویل چې رو شپږو کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له هغې سره ځانګړې مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بجې دی او دکاندار محمدین زیارمل په خپل دکان کې ازادي راډیو ته غوږ دی. محمدین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي راډیو سره ځانګړې مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي راډیو سلګونه خبرونې د ځان سره ثبت کړي او ساتلي دي.
کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل کلو دوته په شاه شوي. لومړی به
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبریږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبري مجلې هغه تر څنګ سندریز میلمانه خبرونه ده او ځینې نورې خبرونې چې هغه زه د ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم. تقریبا زما سره 400-450 خبرونې پلان ثبت پرتې دي او نور سره به هغه چې امریکا سره څخه ډلیل سو نو هغه خبرونې ولاړه. زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم، کله سهار پر 2 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 9 بجو پورې، په 9 بجو وروسته بیا دی درې مجله وړاندې کوي، پر 8 بجې بیا تر 9 بجو پورې بیا پښتو خبري مجله وي او د هغه څخه وروسته ځینې خبرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خبرونې لري. سندریز میلمانه خبرونه ده، راپورونه جي مرکزي او بیلابیل خبرونې لري.
زیار ملوایی ازادي راډیو پر ژوند شاغیز کړي او له کبله معلومات زیات سوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډیر ښه کړي چې ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ سوي وي، هغه پیښ څخه ډیر ښه خبرې راغلم چې ازادي راډیو ته کې بوم ډیر زیاته او ماشاءالله ډیر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه دي کته سوي چې ډیر ښه نشرات لري. یو خاطره دا ده چې یو وخت یو ډیر مهم راپور وو نو داغه د سبت لپاره ما کوشش کوم چې هغه راپور سبت کوم، نو کله چې په ټلیفون د سبت موجوالي خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت څخه زیات اضافه تیر شول، کله چې مې ټلیفون وکړ هغه خبرونه نو سبت سوي. دا خاطره عرب دی راغلی.
ازادي راډیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړه چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قرا موسیقه او هر اړخیزي خبرونه او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي راډیو شلمه کلیزا
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادي راډیو درنو همکارانو ته د دریمه لسیزه یعنی د شلمې کلیزه ویاړم، مبارکي وړاندې کوم. په دې علم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو موږ ته تل خدمت کړی دی خوشحاله دي دوی اوسي همکاران ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم نو ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې د افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بل رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي ډېر څه د ازادۍ راډیو سره موږ او ټولو اورېدونکي کېدای شي چې زده کړې وي زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده موږ به تل تر تله ورسره یو په درنښت د هلمند ولایت کریش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمین
السلام علیکم زه محمد نبی هاشمی ما د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ صدا پیغام پریږدم اولاً د ارته د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه همکارانو ټول کارکونکو ته د زړه له تله شلمی کلیزی مبارکي وایم مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولست خدمت کړی دی او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړی ده او همیشه یې اورم ټولې خبرونې په زړه پورې او ښایستې دي د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغیز لاندې رانشي
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221123248
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیري ختیځ اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړی دي تفصیل اسدالله لودین افروي
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د شنبه په ورځ ویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي لودریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټه ترمنځ به دوی کیف کیوي خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی مونږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړی توپ کوي د دې چوکاټ په اډانا کې ورستای ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایلې ورنکړه په همدې حال کې د فرانسې ولسمشرې مانی ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی د دواړو لوریو استازي په برلین کې خپل خبرو ته دوام ورکوي خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده د اوکراین او روسیې لانجه ورسته تر دې بیا تاودا شو چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي بل لورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د جمعې پر ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي
متحده ایالاتونه په ناټو کې لخپلو متحدانو سره اوږه په اوږه دریږي دې چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي د چارو کتونکو بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخوانی شوروي اتحاد مخکنه یو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و تکرارو، خو اوس چې 8 بجې او 10 دقیقې دي د سات لاند خبرونه. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکوونکو ته د لړم او لندې میاشتو معاشونه لیږل دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 350 وراو 20 ورسیالو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره ځنډېدلې. روس ته د چ امریکا ویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیست لیژي فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي، او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د جنوري 10 د آزادی رادیو شلمه کالی زده موږ نن د ترشنا اسمان لاندې خبرونه چې د آزادی رادیو یو له پخوانیو خبرونو څخه ده د مناسبت ته ځانګړی کړی ده. په دې خبرونه کې د آزادی رادیو د شل کلن مزل په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او د یو شمیر نورو ثبت شوي نظرونه سره اورو. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې خپل نظر را سره شریک کړي. آزادی رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10 پیل شو. په لومړیو څو میاشتو کې خبرونه 3 ساعته وي، خو ډیر ژر 12 ساعته شوي. د سرویګانو پر اساس آزادی رادیو ډیر ژر تر نورو رسنیو چې ډیر کلونه په خوای رسنیز فعالیت پیل کړی وو د اوریدونکو د شمیر له نظر مخکښ شو. آزادی رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه تر څنګ ویډیوی راپورونه چمتو کوي. په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري، او د فعالیت ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې البته د فعالیت ترڅنګ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ویبپاڼې هم لري. آزادی رادیو په شاوخوا 12 شهرونو کې د اف ام ترڅنګ په ټول افغانستان کې په ام خبرونه کوي. موږ نن څو تنو ته بلنه ورکړلې چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی محترمه شکریا بارکزی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. ستاسو په نظر آزادی رادیو په دې شعار پیل شوې ده چې په افغانستان کې به د بیان له آزادي، د دیموکراسۍ او ولسواکۍ له خپرېدو، د بشري حقونو له تقوی سره مرسته کوي د خپلو خپرونو له لارې، په دې برخه کې کار څومره اغېزمن تاسو ته ښکاري؟
زاول کاستا ستاسو محترم ټول کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، ځکه چې په تېر شل کاله کې کوم ارزښتونو لپاره چې آزادي راډیو غوښته کار وکړي، پښتون آزادي د بیان، د بشر د حقوقو تامین، د افغانستان د غږ، افغانستان هر ګوټ ګوټ ته رسېدل، خلکو ته نه تنها یوازې د هغوی د حقوقو بلکې تعلیمي، تربیتي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او ادبي خپرونو په خبرولو سره په رښتیا هم تاسو د سیو زمينه د افغانستان خلکو لپاره برابر کړل چې صرف نظر لدی چې خلک چیرته اوسیږي، مګر یو د بل حال په خبري، یو د بل پر رسم او په دود او پر رواج باندې خبري، او یو د بل د حق احترام کولو او پیژندلو لپاره اګه اوسی. زه فکر کوم چې کوم ارزښتونه چې تاسو هغه پر بنسټ باندې آزادی رادیو جوړه شوې، یا اقل چې زه خپله تجربه لرم، د هغه اولین هفتو ورځو چې تاسو په خپل فعالیت پیل وکړ، زه هم شایدوم او هم میلمنه وم تاسو اکثر پروګرامو کې، په دې تیر شل کلونو کې فکر کوم چې تر ډیره هده پورې یو آزاد تریبیون تاسو د افغانستان خلکو په اختیار کې کې خوده چې خپل نظر ټول مسایل پکله باندې وایي، ټولنیز، سیاسي، اجتماعي، حقوقي، حتی شخصي مسایل باندې وغږیږي. څه فکر کوم دا خپله د هغه ارزښتونو د ودې او په ټولنه کې بستر هوار کول و چې نن هم آزادي راډیو ډېر مینهوال لري، او زه فکر کوم چې ستاسو او د آزادي راډیو کار واقعا د قدر وړ دی، ځکه چې ډېر په انډول وساتله او د دې تر څنګ خلکو ته مختلف سیاسي فکرونو ته تاسو زمینه د دې برابره کړله چې یو بل سره د احترام په اساس باندې چلند ولري، ټوپک پرېږدي او د خبرو اترو له لارې د یو بل سره وغږیږي. یعنی دا یو بل نوې تجربه وه په افغانستان کې چې سړی بقای له دینه چې جنګ وکړي او ټوپکې په لاس یې ووژل سي او یا هم ووژني، کوای شي چې خپل خبرې، خپل پیام خلکو ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه محترمه، شکری بارکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه ښاغلی محمد یوسف پښتون دی، د افغانستان د شوروونی پخوانی وزیر. پښتون صاحب، تاسو د کابینه غړی وی، د رسنیو یو دنده دا ده چې د خلکو مشکلات تر چارواکو ورسوي او د چارواکو خبرې تر خلکو ورسوي. په ځینو مواردو کې ځینو چارواکو مشتویلی دي چې تاسو د فلانی مسالې یا د فلانی ستونزې په اړه راپور ورکړ، لږ وروسته مش پریکړه وکړه چې هغه ستونزه حل کو، یعنی تر هغه مخکې مش متوجه نه وي ستونزې ته. تاسو هم له داسې کوم مورد سره مخامخ شوي یاست؟
زه ګرځر د مخصوص اندر ازادي په ایسا کې په دې ځکه ډیر تشکر زنه کوم چې حق اصلي مسایل ګرځو دوی راپور ته کول، دوی په تفصیل سره خلکو ته تر ورور ټول په حقیقت کې علمي په هنه تخنیکی په هنه د شروع به د رسنیو څخه کېدل شي، البته به هم پر اساس رسنیو د راډیو ازادي و دا ته شروع وکړه چې حکومت یو خپل پروګرام جوړاوه د دغه څخه تاثیرات او څخه دغه خبرو او د دې اته د بعضی مخصوص حالات کې چې حکومت یا وزیر به یا یمین به کافی اندازه تجربه نه درلودله، د دې سبب دغه اخصل مشوره اخستله. دا مشوره ولې ولې څوک نه و، تخنیکی خلک بخیل لږ په 2001 2002 خبرې کوم، د 2003 خبرې کوم، په هغه وخت کې مش تخنیکی امکانات بیخي محدود و. البته یو دلیل لا سراونه شه په دتیر شلو کال کې سوي ده چې د ځوان طبقه لپاره تر یو لک نفر اضافه تربیه شوی دي، لیکن اوس یو بدبختی ده چې یو لک نفر ټول بیکار دي. اما دغه د ځوانانو فهم چې د ځوانانو د ته مجبوري کې ورسي واقعیا د علم غشتنه وکي، د علم خاطر لارسي، دا بیا هم د رسنوی د فشار راغلی، د رسنوی د فهم راغلی وو چې بیا هم پر اساس کې راډیو ازادي و او راډیو ازادي پروګرام پر دغه معنی ما د خیاله دا زه د ما خبره ده یو عادي سړی ده د فامیل سم چې پښتنه وای کې په وکلي کې هغه راډیو ازادي په دغه احترام بوري.
ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف پښتون، د شار جوړونې پخوانی وزیر، چې د آزادي راډیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده او د خبرونه مو د آزادي راډیو د خبرونو د پایل شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر او په پراکې د افغانستان لوی سفیر شهزادګل اریوبی، ستاسو په نظر د دې راډیو خبرونو د افغانانو پر ذهنیت یا د معلوماتو د سوي په لوړولو کې څه اغیز او تاثیر درلودلی دی او کنه؟
بله، دا خو ډیره مهمه ده. او دا رادیو چې د اصل د کلیوالو د لارې پرتو سیمو رادیو دی، چې هغه ځای کې اکثره نور خبرونه نه وي، ډیره کم خبرونه وي. دوی د نړیوالو غږ او خلکو تر سوالی دی او د هغه خلکو د لارې پرتو سیمو چې کلو باندو کې ژوند کوي او ډیر په مشکلاتو کې دي، دا غوي مشکلات نړیوالو تر سوالی دولت تر سوالی دي او دی هغه خلک چې ستونزې لري دغه خنومندګي کړی دي. زه په خپل چې په افغانستان کې او ما چې اکثره به مې چې موټر کې خوچ وزیر نو مغه وخت خپل ډرایو کول، ما بازار ډیر په شوق ورته لیدل، دوی برنامه ډیر ګټورې وي او ډېر ښه معلومات وو او په وخت معلومات وو. نو هغه نو وروسته اوس سوشل میډیا کې د تاسو د کوم خبرونه چې دا ټولې تعقیبوم کغه د ترشنا اسمان لاندې روان شوړي دي او داسې نور څومره برنامه چې دي اکثره ډېر ګټورې دي او خلکو ته خصوصا د خلکو سره د مرکې چې کوي نو بحثونه چې روان وي او د افغانستان په حالاتو باندې روزمره بحثونه کیږي هغه واقعات چې په افغانستان کې په دې مشکل حالات کې پیښیږي هغه د نړیوالو تر سوي او د یو ډیر غټ همکاري دی او خو فرصت دی تاسو رادیو دی ولس لپاره د خلکو لپاره چې دوی مشکلات خلکو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه په چک جمهوریت کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی اریوبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه په ایران کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال دی. لیوال صاحب په خپلم یو موده په ازادي رادیو کې کار کړی دی. دغه هغه وختونه چې در پیادوي څه احساس کوي؟
او مننه. خیر هغه وختونه ډېر استثنایي وختونه وو او لڅو اړخونه نظم لپاره مهمه و. یو خو ازادي رادیو کې زما ژوند او زما کار او زما خاطرات شاید زما د ژوند یو ډیرو جالب او په زړه پورې تجربو څخه وی سره لدی چې کم وختو مګر لڅو اړخونه زما لپاره جالب. یو دا چې په افغانستان کې شاید لډیر مودي وروسته د لومړي ځل لپاره د یو مسلکی خبريالۍ او د ژورنالیزم د یوې داسې وسیلې چې هغه تقریبا د افغانستان د خلکو د ژوند یو لوی برخه تر پوښښ لاندې راوستله، د دې تجربه نوې وه. او په تیر بیا چې دغه رسنۍ دولتي نه وه، ځکه تر هغو پورې چې ازادي راډیو او نورې راډیوګانې په افغانستان کې بین المللي فعالیت کوي، خلکو فکر کاوه چې راډیو یوازې دولتي خبرونه خپروي. مګر د ازادۍ د بیان د وینا د ازادۍ لپاره د پریکټس او تمرین تر ټولو ښه خستیجو چې هر چا ورته لاسرسی درلود، اته په مغاوایلو کې هم عامو خلکو خپل غږ ترې اورېده یا د عامو خلکو د اړتیا وړ مسایل پکې خبرېدل. په خپل د دې افغانستان کې د بیلابیلو سیمو او لرې پرتو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل د یوې راډیو دپاره دا په خپله یوه په زړه پورې رسنیزه تجربه وه چې زه داسې حد شوهم چې وروسته د نورو افغاني رسنیو او حتی بین المللي رسنیو هم په افغانستان کې د دې له تجربې نه ډېره ښه ګټه واخیستله. په خپله دننه په راډیو کې هم د چارو د تنظیم او بیا د افغانستان غوندې یو ځانګړي هیواد چې هغه وخت له دغه اساسات او بنیادونه او بنسټونه ډېر جوړ شوي نه و، د کار تنظیم، ویش او ترتیب، تخنیکي مسایل، مایکروفون، مینی ډیسک، سټډیو، بیا دا شیان کاملا نوي وو، لومړنۍ تجربې وې. مثلا زما په یادېږي ما خپل لومړنۍ افغان بی سی شماره هم د امدی ازادي راډیو سره د کار په وخت کې ترلاسه کړی. یعنی په دې معنی چې زه په ازادي راډیو کې هم چې په افغانستان کې دغه د موبایل د ګرځنده ټلیفونونو سیستم فعال شو، تر هغه مخکې موږ گزارشونه د ساتلایت ټلیفونونو چې هلته په کابل کې ثریا یا ثریا بلله، دغه په وسیله به پراګ سره رابطه ټینګوله. یعنی له تخنیکي پلوه هم جالبه وه چې لومړنۍ تجربې کېدلې. د همدې دپاره هم په د افغانستان په سطحه د ژورنالیستیکو تجربو او په سطحه له تخنیکي پلوه او له مفهومي پلوه یا له محتوایي پلوه، او هم زما دپاره د یو شخص په حیث د ژورنالیزم د تجربې پزړه پورې دوره.
لیوال صاحب، مخکې په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاغلی اریوبی وویل چې ازادي رادیو په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر په شوق اوري، ستاسو په نظر د دې دلیل دا دی چې ازادي رادیو په کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي او نورې رسنۍ هلته نشته، او که دلیل دا کېدای شي چې ازادي رادیو د خلکو په ژبه خبرونه کوي؟
خزه دا سه هڅو هم چې دوه درې دلایل یا څو ګڼ عوامل به وي، یو دا چې له تخنیکي پلوه شاید دا خلک نورو راډیوګانو ته اوس ډېر لاسرسی ونه لري، او دا اسانه وي کبرج په اصطلاح یا پوښښې ښه دی. دې کې هم شک نشته چې د خلکو په ژبه باندې د متن د وړاندې کولو موضوع هم ډیره مهمه ده، د عام خلکو د اخیستنې د سطح سره سم دا به هم مهم وي. د محتوا له نظره هم زه فکر کوم عام خلک لرې پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې خلک هغه څه هغه رسنۍ اوري چې د دوی د اړتیا وړ محتوا ورکوي، یعنی هغه ډول خبرونه، هغه ډول اطلاعات، هغه ډول خبرتیاوې چې دوی ورته اړتیا لري. خو یوه برخه بله هم مهمه ده، او هغه د خلکو باور دی، اعتماد دی. په سیاستونو کې که هر څومره پیچلی او په ډیر مهارت سره هم رسنۍ ولوبول شي او له هر څومره عامو او کم سواده خلکو سره یې سروکار وي، دا خلک د هغه اجتماعي شعور له کبله ورو ورو پوهیږي چې قصه څه ده. زه داسې حدس وهم چې ازادۍ راډیو نسبت شاید نورو ته د اعتماد او باور له مخې هم د افغانستان د خلکو د باور ساتلو اصل ته پام کړی دی، او په سیاستونو کې، په سیاسي لوبو کې د هڅه کړې چې بې پري واوسي، کوم خاص ډلې ته یا کوم خاص وسلوال لوري ته د تبلیغاتو په یو د پروپاګندې او تبلیغاتو په یو دستګاه بدل نشي. یو دلیل شاید دا وي اعتماد او باور.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه له ازادي راډیو اوري. نننۍ خبرونه مو د ازادي راډیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. یو شمېر شخصیتونو خپل نظرونه په سب باندې را لېږلي دي. د دوی نظرونو به هم سره واورو. لومړی به په ولسی جرګه کې د خوست خلکو د پخواني استازي کمال ناصر اصولي نظر واورو.
د ازادي راډیو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوریدل کیږي او اوریدونکي لري، او خپل رادیو هم خپل بی طرفانه سیاست ساتلی ده، او اوریدونکي هم کوشش کوي چې ازادي رادیو په خطوګه باندې واوري.
د ولسی جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپې نظر به هم سره واورو.
ازادي رادیو شلمه کلیزه د دې رادیو امینوالو ته او هم چنان کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. دا رادیو په دې شل کلونو کې توانېدلې ده چې د خلکو غک چارواکو ته په ډیر اما پوره مسلکی توب باندې ورسه یو همچنان ایوادوال د نړۍ او د افغانستان د ټولو پیښو او خبرونو نه خبر کی. البته یو بی پری معلومات همیشه وړاندې کړي دي. زه خپله یو د اوریدونکو نه یم، او زه د رادیو خبرونه وقنستایم. اله من نیمه چې هم در رقم نور کلونه هم خوزلیگی د ټولو د بریا او پهیله.
اوس د افغانستان د کرنی او مالداری پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احادی د ټلیفون لاري را سره دی. احادی صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې بیلابیل لوړې چوکۍ درلودې، په کابینې کې وي تقریبا همیشه، ازادي راډیو پرونو ستاسو سره ستاسو په خپل د کار په برخه کې څه مرسته کړې ده؟ ځینو چارواکو مشتویل دي چې ځینو ستونزو ته دې راډیو لاري متوجه شوي دي.
از منګه پیغام اکثرا یا کله کله د ازادي راډیو له خوازنه بارسید. زه فکر کوم چې شخصا زما لپاره یوازې په مسلکی سطح باندې دی ازادي رادیو اهمیت نه دی، بلکې په ملي سطح باندې دی. په دې معنا چې په خوا د ثور د کودتا نه مخکې افغانستان خپله رادیو درلودله، او هماغه مرجع وه د خبرو د تبصرې او داسې نورو. خو د جهاد په وخت کې څه ده، دا زیاتر بی بی سي او امریکایي غږ ته واوښته، او بیا د 1992 کال نه را په دې خوا بیا ازادي رادیو سره پکې زیاته برخه درلودلې ده. او د ازادي رادیو پروګرامونه هم ډېر وسیع دي، 12 ساعته دي، او زما په عقیده پروګرامونه عمیق دي، مسلکي دي، علمي دي، نو ډېر زیاته استفاده ورځنه کیږي. مسلکي استفاده طبعاً کله کله بس ده، کوم راپور د کوم وزارت کې بس منګه مسؤلیت درلوده، د هغې ارتباط باندې به هم سده کله کله راپورونه نشریدل. خو ما خپله سهار به مې زیاتر د منځو چای د وخت سره د ازادي راډیو د خبرو سره شروع کوو، او فکر کوم چې ډېر زیات افغانانو هم په همدغه ډول باندې خپل خبرونه زیاتر په دې تېرو څو کلونو کې سره د ازادي راډیو له خوا ځنه اوري.
اوس په هم د افغانستان د ملي پیوستون ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی نظر سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د راډیو ازادي شل کلن سالگری تا دزرد کومی مبارکی وایم. پدا شل کاله که راژیو آزادی در افغانستان در خلکو سره قدم پا قدم پا مختلله، او مونگ در دوی در زحمتون و احسان مندیو الله پاک دوی در نورم توفیق ورکی چه در افغانستان در خلکو پی اتحاد اتفاق او پا هنگ خبرونه چه واقعیتونه دیو ده جامعه پیچوله نرازی پا آقی بانده دیر اقدامو که علام سرفراز الله را خدای ده تاسی طولو ته چه پدا شلکال اکم زحمت استله دیر سوابونه پا نصیب که.
پا ولسی جرگه که ده خلکو استازه محترمه شنکه کدو خیل ده تیلیفون للاری را سره ده. ستاسو پا نظر آزادی رادیو په تیرو شلو کلونو کې د خلکو د اذهانو پر روشنولو کې یا د خلکو د معلوماتو د سوی په لوړولو کې طبعا چې رول به لرلی، خو څومره د نورو رسنیو په پرتله؟
منله دا وسه خب زه فکر کوم چې مختلف رسنۍ معاصر واقع شوی، خصوصا د افغانستان په ده شل کلن ژوند کې او بې تاثیر نه وي، لیکن هر رسنۍ خپل ځانته ځانګړتیاوې لري چې ځینې رسنۍ متاسفانه د ځینو علایقو یا د شخصي غوښتنو یا د ځینو سیاسي مسایلو یا څیرو یا حرکتونو څخه متاثرې شولې، او هغه خپل اصلي مسیر او دریز خدشا داره. زما په اند باندې ازادي رادیو گزارشونه راپورونه ډیر دقیق او زه فکر کوم هغه مسائل یا اخبار چې حتی په شک موجودو نشر نه کوي، دوی خپله بې طرفي په ټول مسایلو کې پوره ساتلې، او په ټولنه کې په ټولو مسایلو باندې ډېر ښه گزارشونه راپورونه او تحقیقات درلوده، او له ولس سره یې له خلکو سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې ازادي رادیو د افغانستان ګوډ ګوډ کې خلک ورته علاقمند دي، ورباندې اعتبار لري، او غواړي چې واوري، یعنی یو رقم یو مرجع سي هغه تایید دي یو واقع حادثه یو خبر د نظر همیشه غواړي چې د ازادۍ رادیو له لارې څخه واوري او مطمئنه شي، یعنی هغه خپل اعتبار په ټولنه کې ساتلی، او معلومدار همیشه په مختلفو مسایلو باندې په ټولنیز مسایل سیاسي اقتصادي په ټول مسایلو باندې بحث کړی ده، او یو زما په اند باندې یو با اعتبار دقیقه معسقه او معصر رسانی و چې په ټولنه کې خورا ورته ضرورت شته، او علاقمندان نارینه او ښځینه کلیوال او ښاري خلک دواړه دي.
دا شیبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رهین د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسی په افغانستان کې د اطلاعات و فرهنګ وزیر وای چې ازادي رادیو په خبرونو پیل وکړ، څه خاطره ترې لرئ؟
اول خو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې په راتلونکو کې هم ازادي رادیو دا توفیق ولري چې د اطلاع رسولو په ساحه کې بیا هم خلکو ته ښه خدمتونه ولاندې وکړي. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم او شل کاله مخکې چې ازادي رادیو راغی په افغانستان کې زه ډېر خوشاله وم. هماغه څه چې بی بی سي راغی زما نظر دا و چې باید رسنیو داخلي یا خارجي رسنیو شمیر زیات شي چې خلکو ته هر یو جلا جلا ښه اطلاع رسانی وکړي.
ډېره زیاته مننه. دا خبرونه مو یعنی ترشناس مال نه خبرونه مو د ازادي رادیو شلمی کالیزې ته ځانګړې ده. اوس به هم په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر او همدارس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نظر واورو.
د ازادي رادیو د شلمی کالیزې په مناسبت د ازادي رادیو بنسټي خودونکو چلوونکو او په ځانګړې توګه د نوموړي رادیو زړورو او هدفمندو خبري اعلانو ته د زړه لکومې مبارکي وایم. بیل شکه چې په هیواد کې مو د مطبوعاتو پراختیا او پرمختیا د تیرو دوه لسیزو یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د ازادۍ رادیو پرته به دا لاسته راوړنه نیمګړې وای. زه د ازادۍ رادیو له پایل تر اوسه مینوال او اوریدونکي پاتې شویم. ما په تیرو شلو کلونو کې د ازادۍ رادیو خپرونې نه یوازې دا چې د محتوا او کیفیت له پلوه بلکې همدارنګه د نړیوالو منلو ژورنالیستیکي معیارونو په وړاندې کې تر ټولو درنې موندلې. همدا دلیل دی چې نوموړي رادیو په افغانستان کې تر ټولو ډیر اوریدونکي لري. د ازادۍ رادیو د لا ډیرو بریالیتوبونو په هیله.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانې سفیر او د افغانستان د مالی په خوانې وزیر شاخلې عمر زاخلوالو لټولو اوریدونکو او خپل درنو ملمنو ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د هوا مرغانو وهرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی ککړی غاړي کاو ما مارو په خلا کاو ما مارور په خلا کاو ما سفر جوړ جانان پر کوټ سترا دسي د دی مدا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سورت کرای سے رشکار سیلا ما گنج دل چای لا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سیدا مولا نور گھر کا سیدا وطن راوړی ما نه حال دا وطن راوړی ګاندي زما دستر ګو بانو ګاندي خدایا ډېر کې رو پېځوانان زړه کړل پردېسې زی وطن دا بندای لور لای دا